دوستانو دا یو ساده خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کې اوري چې افغان چارواکي وایي ولسمشر اشرف غنی ته پرون پر انټر کانټیننټل هوټل د برید په اړه د څېړنو ابتدایي راپور وړاندې شوی دی. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. ارګوی د سیشن به پر سولس مشرته د کابل پر انټر کانټیننټل هوټل د بریټ پړه د سړونو ابتدایي راپور وړاندې شو. افغان طالبان وای د دوی 15 غړیو په اسلامباد کې له پاکستانی چارواکو سره په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو خبرې وکړې او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای په سوریه کې به هر ډول کیمیاوي بریټ کې ورسته ملامتي د مسکو پر غاړه وي. د خبرونو تفصیل. ارګوی د سه شنبه پر سولس مشرته د کابل پر انټر کانټیننټل هوټل د بریټ پړه د څېړنو ابتدایي راپور وړاندې شو. د ولس مشر اشرف غنی د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادي رډو ته ویل چې د پیښې پړه په ارګ کې د وسلوالو ځواکونو د اعلی سرقومندانۍ په غونډه کې بحث وشو. پر کانټیننټل هوټل د توریسي بریټ پړه د څېړونکو ټیم لخوا ابتدایي راپور وړاندې شو. د ولس مشر د غونډې د برخوالو لخوا سپارښتنه وشوه چې دا پیښه دې له ټولو اړخونو څخه وڅېړل شي. د ولس مشر د ویندوی د دفتر سرپرست اویل د راپور د جزئیاتو په اړه زیات څه نه لري وویل چې لا هم څېړنې دوام لري او شته معلومات ابتدایي دي. د افغان امنیتي چارواکو د معلوماتو له مخې په دې بریټ کې لږ تر لږه 22 کسان وچل شوي چې 14 یې بهرنیان دي. افغان طالبان وای د دوی 15 غړیو په اسلامباد کې له پاکستانی چارواکو سره په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو خبرې کړې دي. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس په ریپورت کې ویلي چې د ډلې د لیدنې په هغه پیغام کې تایید کړی چې د سه شنبه پر ورځ د واتس اپ لارې خبر کړی دی. د خبری اژانس ویلي د طالبانو په دې بیان کې پرتل دی چې ډېر جزئیات ورکړل شي ویل شوی چې دوی په افغانستان کې د کړکیچ د سیاسي حواری طرفدار دي. په خبری رپورټونو کې د یو شمېر داسې چارواکو لخوا چې نمونه نه دی اچي ویل شوی چې د لیدنه 13 اونۍ په پاکستان کې شوې ده. امریکایي پوځ وايي افغانستان ته د ALS تندر بولت الوتکو یو ګروپ دلته د طالبانو پر ضد د هوایي کمپاین د پیاوړتیا په هدف استولې ده. رویټرز خبری اژانس وایي دغه تندر بولت الوتکې ګروپ چې 12 الوتکې پکې شامل دي د 2012 کال وسه د لومړي ځل لپاره بیرته افغانستان ته ستنیږي چې د کندهار له هوایي ډګر څخه به فعالیت کوي او ټاکل شوی په څو ورځو کې د دولت پر وسلوال مخالفانو بریدونه پیل کړي. د افغانستان لپاره د امریکا د مرستو ځانګړي مفتش اداره یا سیګار وایي احتمال لري چې د امریکا کانګرس به د دې هیواد د دفاع وزارت د افغان امنیتي ځواکونو پر هغو قطعاتو د پیسو له لګولو منع کړي چې له ماشومانو څخه د جنسي استفادې او د بشري حقونو په نورو سرغړونو تورن دي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼه وایي دا وړاندیز د سیګار په هغه رپورټ کې چې د سه شنبه پر خپور شوی راغلی دي. خو د امریکا دفاع وزارت د سرچینو له قوله ویل شوی چې دا ډول مسئلې باید د امریکا د ملي ګټو سره په مقایسه وڅېړل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای په سوریه کې په هر ډول کیمیاوي بریټ کې ورسته ملامتي د مسکو پر غاړه ده. ریکس ټیلرسن دا څرګندونه د سه شنبه د ورځې په ماښام په پاریس کې د امریکا او فرانسې په شمول د څلورشتو هیوادونو لخوا د هغه نوي سازمان د پرانستنې پر مراسمو کې وکړي چې د هغه کسانو د تثبیت او سزا ورکولو په هدف جوړ شوی چې کیمیاوي وسلې کاروي.
Russia's failure to resolve the chemical weapons issue in Syria.
دوی په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د کارونې د مسلې په هواري کې د روسي ناکامۍ د سوریه د ټول بحران د هواري سره د روسي د اړیکې په اړه پوښتنه پیدا کوي. لږ تر لږه په دې اړه باید روسیا ویټو کول بس کړي او لږ تر لږه دې د دې موضوع په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا پر اساس کې راور کولو کې ل ویټو کولو ډډه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ریکس ټیلرسن په وینا په دې اړه چې روسیا خپل متحد سوریه شغوري شک نه لري او روسیه په دې اړه د تضمینونکو په توګه د 2013 کال له هوکړلیک سرغړونه کړې ده. تاکل شوې ده چې د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ سبا ته د برتانی او اسرائیل صدر زمنو او د سویزرلین او رواندال جمهور رئیسانو سره وویني. دا کتنې د سویس په داوس ښار کې د نړیوالې اقتصادي غونډې پر مهال ترسره کیږي. د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار مک ماستر د سه شنبه پر ورځ ویل ولسمشر ټرمپ د برتانی له صدر اعظم تریزا می سره د ایران د اټومي موافقې شمالي کوریا او سوریه په اړه خبرې وکړي. د ولسمشر ټرمپ لخوا د اسرائیل د پایتخت په توګه د بیت المقدس تر اعلانولو وروسته له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره دا د نوموړي لمړنۍ کتنه ده. تمه کیږي چې ولسمشر ټرمپ د جمعې پر ورځ د داوس اقتصادي غونډې ته وینا وکړي. د سپینې ماڼۍ اقتصادي سلاحکار ګری کوهن د سه شنبې پر ورځ وویل ولسمشر ټرمپ په خپله وینا کې نړیوال سوداګر په امریکا کې پانګونې ته وهڅوي، له هر څه نه مخکې امریکا پر پالیسۍ به ټینګار وکړي او په عادلانه نړیوالې اقتصادي سیالۍ به هم ټینګار وکړي. تاسو زمونږ غږ له آزادي راډیو اورئ. دا روان خبرونې په ترڅ کې د دې موضوعاتو جزئیات اوریدلی شي. افغان چارواکي وایي ولسمشر ته پر انټر کانټیننټل هوټل د برید په اړه د څېړنو ابتدایي راپور وړاندې شوی دی.
چې نه حمله پیچیده بوده، ضرورت به تحقیقات همه جانبه داره. جزئیات چگونگی حمله به مراحل بعدی به شما شریک میشه.
سپینې ماڼۍ پرون له پاکستان وغوښتل چې پر خپله خاوره طالب مشران یا ونیسي او یا یې له خپلې خاورې وباسي. د امریکا وزارت تاییدوي چې په افغانستان کې د مرغانو د انفلونزا پیښه ثبت شوې ده.
یو نو د انفلونزا چې د ایچ پنځه په نوم باندې ده، هغه په تثبیت کړله. په کابل په عمومه ناحیه کې په کورني چرګانو کې هم چنانچې یو واقعه پیدا شوله.
د نړۍ مطبوعات هم لولو او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دې څرګندونو جزئیات اوري چې وایي د رای ورکوونکو د نوملیکنې لپاره د لومړنیو کارونو د پیلېدو تر څنګ د دې پروسې د مالي ستونزو د حل کېدو ژمنه هم ورسره شوې ده. د خپرونې په دوهمه برخه کې آزادي او اوریدونکي ونیس پروګرام اورئ. د ازادي راډیو خبرونې په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې د سهار لونه د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلی شي. افغان چارواکي وایي پرون سه شنبه ولسمشر اشرف غنی ته پر انټر کانټیننټل هوټل د برید پړه د څېړنو ابتدایي راپور وړاندې شو. د ولسمشر د وندوی دفتر وایي په ارګ کې په دې اړه د وسلوالو ځواکونو د اعلی سرقومندانۍ په غونډه کې ولسمشر د یاد رپورټ له اوریدو وروسته پر انټر کانټیننټل هوټل د توریسي برید د هر اړخیزو رو پر دوام او په دې برخه کې د امنیتی خلاو پر پیژندنې ټینګار وکړ. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي د دې برید په قربانیانو کې یو شمیر امریکایي اتباع هم شامل دي. په دې اړه له اجمل اندورو.
په کابل کې پر انټر کانټیننټل هوټل د برید په دریم ورځ هم افغان چارواکي د دې برید د څرنګوالي په اړه په څېړنو بوختو. د سی شنبې په ورځ هم خبریالانو ته اجازه نه ورکول کېده چې د هوټل دننه رامنځته شوي ویجاړي لنګدې وګوري. رویټرز خبري اژانس وایي په هوټل کې د نن د امنیتي چارواکو غونډه روانه وه. اخوا د ولسمشر ماړی وایي چې پرون په ارکی د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ د وسلوالو ځواکونو د اعلی سرقومندانۍ په غونډه کې د پیښې په اړه د څېړونکو ډلې لخوا ابتدایي رپورټ وړاندې شو. د ولسمشر د ویاندوی د دفتر له سرپرست شاه حسین مرتضوی مې وپوښتل چې د دې ابتدایي رپورټ جزئیات څه وو. نوموړي وویل ښاغلی مرتضوی وایي فعلا د څېړنو دا رپورټونه په ابتدایي مرحلو کې دي چې د مرګ ژوبل شمېره ده. دا چې دا یوه پیچلې حمله وه هر اړخیزو څېړنو ته اړتیا لري. د برید د څرنګوالي جزئیات به وروسته مرحلو کې له تاسو سره شریک شي. په عین حال کې د فرانسې خبري اژانس په یو رپورټ کې د سینو عیني شاهدانو له خولې ویلي چې تر برید مخکې د دې هوټل په امنیت کې څرګندې خلاوې موجودې وي. د خبري اژانس ته د ټلیکام شرکت یو چارواکي عزیز طیب چې تر برید مخکې هوټل ته ورغلی او د برید پر مهال یې د ویستنې تر شا پناه اخیستې وه ویلي په هغه ورځ موږ ته وویل شول چې د تالاشۍ د بکسونو د سکین ماشین کار نه کوي. ښاغلي طیب زیاته کړې چې هوټل ته تر ننوتلو د مخه د سکین په خونه کې کوم وسلوال ساتونکي هم ونه لیده او د بکسونه تالاشي نه شول. د فرانسې خبري اژانس په کابل کې د خپل خبریال او موټر چلوونکي له خولې هم وایي چې د شنبې په سهار دوی دې هوټل ته ورغلي وو او دوی هم هوټل ته د تلو په لاره کې تالاشي سرسري بللې. د کابل بلخ په نوم یو خصوصي امنیتي شرکت څو اونۍ مخکې د دې هوټل د امنیت مسؤلیت پر غاړه اخیستی. رویټرز خبري اژانس د شرکت د مشر سعید رحیمی د ویلامی په حواله وای د بډیره وختي وی چې د پیښې د سرنګوالي په اړه نتیجې ته ورسیږي. نو مولوی د رویټرز خبري اژانس ویلي موږ د حکومت له څیړنو سره په بشپړ توګه مرسته او همکاري کوو او تر دې زیات د ویلو څه نه لرم. د حکومت یو لوړپوړي چارواکي چې په دې اړه څېړنو کې برخه لري او د نوم له خودلو یې ډډه کړې رویټرز ته ویلي د هوټل ساتونکو ډېر کم مقاومت کړی. دې چارواکي زیاته کړې د برید پر مهال 15 تنه ګاردان نوکري وخلو، دوی یو هم د بریدګرو په وړاندې نه دی درېدلی. رپورټونه وایي چې 15 بریدګر چې د ملي اردو یونیفورمې په تن وو د هوټل د تلاشیو له دوو پوستو تیر شوي. دوی په هغه برید کې چې د شنبې د ماښام څخه یې د یک شنبې د ورځې تر سهار پورې دوام وکړ د 14 بهرنیانو په شمول لږ تر لږه 22 کسان ووژل او تر لسو زیات نورې ټپیان کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سې شنبې په ورځ وویل چې په مړو او ژوبلو کې امریکایي اتباع هم شامل دي، خو د شمیر په اړه یې جزئیات نه دی ورکړي. د برید په نورو بهرنیو قربانیانو کې د اوکراین، وینزویلا، جرمني او قرغزستان وګړي شامل و چې ګڼ یې د کامیر د هوایي شرکت کارکوونکي وو.
دا اجمل ان پراپور کې مو اوریدل چې افغان مقامات وی پرون سه شنبه ولسمشر اشرف غنی ته پر انټر کانټیننټل هوټل د بریټ پړه د سړنو لومړنی رپورت وړاندې شو. ولسمشر ټینګار کړی چې د دې پیښې پړه باید هر اړخیزه سړنه دوام وکړي. سپینې ماڼۍ پرون له اسلام آباد وغوښتل چې پر خپله خاورې د طالب مشران یا ونیسي او یا دې له خپلې خاورې وباسي. دا غوښتنه دوی دوه ورځې وروسته له هغې وکړه چې وسلوالو په کابل کې په کانټینټل هوټل د خونړي بریت مسؤلیت ومنه. له بلې خوا د پاکستان صدر اعظم له امریکا غواړي چې د توریزم پر وړاندې د دې هیواد د مبارزې قدر وکړي. ملالۍ بشیر پر رپورټ لري.
وروسته له هغه چې طالبانو په کابل کې پر انټر کانټینټال هوټل د بریټ مسؤلیت ومانه چې د چارواکو په وینا پکې د 14 بهرنیانو په ګډون 22 کسان وژل شول، امریکا له پاکستانه غوښتي چې پر خپل خاوره د طالب مشران ونیسي. پر انټر کانټینټال هوټل همدې دوی ورځې وروسته د سپینې ماڼۍ ویاندي سارا سندرز له پاکستانه وغوښتل چې په خپل خاوره کې د افغان طالب مشرانو پر وړاندې لاس پکار شي.
We call on Pakistan to immediately arrest or expel.
دوی موږ له پاکستانه غواړو چې په چټکۍ سره دي د طالبانو مشران ونیسي او یاد یې هم له خپل خاورې وباسي. سپینه مرنی وای په افغانستان کې پر ملکیانو حمله واشنگتن هڅولې چې د افغانانو ترڅنګ ودرېږي او د هغوی ملاتړ وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پر انټر کانټیننټال هوټل د یک شنبه د ورځې حمله په سختو ټکو غندلې ده او له افغان حکومت او افغانانو سره د خپل هیواد د ژمنتیا پر دوام ټینګار کړی دی. پر انټر کانټیننټال هوټل تر حمله وروسته د افغانستان جمهوری ریاست په یو اعلامیه کې پاکستان ته په غیر مستقیمه توګه په اشاره ویلي وو افغان حکومت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي تر هغه وخته چې ترورستان په سیمه کې خوندي ځایونه ولري د سیمې خلک هیڅکله سوله نسی موندلای. خو د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی له رویټرز خبري اژانس سره په یو نوي مرکه کې ویلي چې هیواد یې تر بل هر چا له تروریزم څخه اغیزمن شوی دی. د پاکستان صدر اعظم د امریکا پر ولسمشر ډونالد ټرمپ د هغه د ورستي ټویټ په خاطر انتقاد کړی دی چې ویلي وو پاکستان د تروریزم سره په مبارزه کې امریکا تیرستلې ده. عباسی وویل دا ټویټ د منلو وړ نه دی او پاکستان باید په افغانستان کې د امریکا د پاتې راتلو لپاره ملامت نسی.
The
tweet نوې پیغام نه درلود. په دې ټویټ کې چې کومه ژبه کارول شوې ده د منلو وړ نه ده. عباسی پر دې سربیره چې له امریکا یې غوښتي د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې د پاکستان ونډې ته درناوی وکړي، دې خبرې ته هم اشاره کړې چې ګواکې امریکا افغانستان ته د ناټو ځواکونو لپاره د اکمالاتو لیږلو په خاطر د پاکستان له هوایي حریم څخه استفاده کړې او د هغه پیسې ورته نه دي ورکړي. دای وای زمجلم ځکنیو لارو استفاده سوي د اولا هم دوام لري. زموج په هوایي حریم کې 1 میلیون او یا شایي 1.2 میلیون پروازونه سوي وي او پیسې راته نه دی راکړل سوي. امریکا لشتر لږ باید دا ومني چې پاکستان دغه هیواد تم ځکنی او هوایي لارې ورکړې دي. عباسی زیاته کړه که څوک له پاکستان سره د مرستو حساب کول غواړي نو د پاکستان له هوایي حریم څخه د استفادې به هم باید هیر نه کړي. په داسې حال کې چې د پاکستان صدر اعظم د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې د خپل هیواد پر رښتونولي ټینګار کوي، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پر انټر کانټیننټال هوټل له همدې وروسته ویلي دا حمله له پولې هاخوا ځای پر ځای حقاني شبکې کړې ده. حقاني شبکه هماغه ډله ده چې په افغانستان کې په تر ټولو خونړیو او په تر ټولو ماهرانه حملو کولو تورنه ده او امریکا پر پاکستان تور پوری کوي چې په خپله خاوره کې د دغه شبکې پر وړاندې جدي اقدامات نه دي کړي.
ازادي راډیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د امریختیا وزارت د نظارت او معلوماتو د برخې رئیس ډاکټر عطا الله سیزی په کابل کې د مرغانو د انفلونزا پیښه تایید کړه. د ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې ویل کڅه هم موندل شوی وایروس اچ 15 دی او زیات خطرناک دی خو تر اوسه انسانانو ته نه دی خبر شوی. دا چې په افغانستان کې د مرغانو د انفلونزا پیښه په کوم حالت کې دی او د دوی تیاری ورته په څه ډول دی دا به په دې مرکه کې وورو چې زموږ همکار حمید محمد له ډاکټر سیزی سره کړی دی.
ڈاکٹر صاحب پازیو راپورونو کې ویل کېږي چې د کابل په شاوخوا سیمو کې د مرغانو د انفلونزا نخې نخانې لیدل شوې دي. که تاسو دا معلومات راکړئ چې اوس مهال په افغانستان کې څومره داسې پیښې دي چې په کې د مرغانو انفلونزا لیدل شوې او دغه روسي پیښه تاسو تاییدوي؟
افغانستان په مختلفو ولایتونو کې اول له خوست څخه په دې هوایي مرغانو کې چې زیاتره کارغانو دا یو ناسم شوي رپورټونه راغلل وزارت د زراعت ته او هغه کله خپل ټیسټونه اجرا کړل. یو نو د انفلونزا چې د ایچ پی ان زد په نوم باندې ده هغه یې پکې تثبیت کړله او د هغې نه وروسته په کابل په عموما ناحیه کې په کورني چرګانو کې هم چنان یو واقعه پیدا شوله. د ایچ پی ان زد نه وه انفلونزا وه، هغه هم ثبت شو. د لوګر نه یو څه واقعې راپور د وزارت محترم وزارت له خوا نه موږ سره شریک شو. نو دا واقعات چې دي تر اوسه پورې په مرغانو کې دي.
څو کلونه پخوا هم کله چې په افغانستان کې د انفلونزا د خپرېدو ځینې خطرونه رامنځته شول، تر ډېره پورې دا ویل کېدل چې دا د ایچ 15 وایرس چې دی دا تقریبا وژونکی او ډېر زیات خطرناک دی. د ده د خورېدو په صورت کې مخکینی تدابیر څه څه دي چې څو انسانانو ته دغه وایرس د لیږد مخنیوی وشي؟
د خلکو سره عموما موږ دوه قسمه کارونه مخته روان کړي دي. یو د وزارت زراعت مخته وړي چې زیاتره د پرندگانو او د حیواناتو سره کار کوي او موږ د انسانانو سره زمونږ د نامه په هاوی کم ډیپارټمنټ چې هغه ټول میسجونه د کلینیکونو د لارې او د رادیوګانو د لارې خبرې کړي دي چې یو احتیاطي وي. لیکن دا میسجونه داسې نه وي چې موږ او تاسو کوم ریسک یا اوس موجود دی. دا میسجونه په هغه منطقو کې چې دا مرض همدغه شوی دی ورکړل شوي دي او هغه ځای کې چې کلینیکونه زمونږ دي د ناروغانو سره د خلکو سره شریکیږي او شریک شوي دي.
بله ډاکټر صاحب، بیا هم د کابل ښار د اوومې ناحیه پیښې ته راشو. په دې ارتباط باندې تاسو څه تدابیر نیولې؟ د کورنۍ غړي دا څه قرنطین شوي دي چې دوی کې معاینات وشي او دغه وایرس د موندلو لپاره ځینې معاینات ترسره شي؟
بله، په دوه شکلو باندې تصامیم نیول شو. یو هغه کور کې چې دا واقعات شوي دي، شاوخوا په کورونو کې د دې ځای څخه موږ دغه لاندې دي د ابزرویشن لاندې دي او هغې څخه بیا چې مریض پکې پیدا شي هغه د سمپل اخیستل کېږي جمع په وزارت زراعت له خوا نه په دې شاوخوا کورونو کې په دې کورونو کې ورسره کار شوی دی چې هغه مړه که چېرته چرګان مریضان یا مړه شوي وي نو هغه څه قسم په کوم شکل باندې خرڅ کړي چې انسانانو ته اسرایت کم تر اوسه.
کومې پیښې چې دا تاسو ورته اشاره وکړه چې په خوست، لوګر او په کابل کې په اوومه ناحیه کې دغه پیښې لیدل شوې، دغه حالت تاسو څنګه ارزوئ؟ آیا کوم خطر رامنځته کولی شي؟
موږ د سازمان سي جهان او نړیوال پاړی ته کیو په ټولو سره او د ټولو هدایات روغتیا همدادي چې په تر اوسه پورې موږ ته کوم خاص ریسک موجود نه دی چې د عامې روغتیا وزارت سره په دې باره کې ډېرې خبرې وکړي. خدا نه خاصه چې په خلکو تشویش موږ زیات کړو، اوس تر دې حده پورې قابل تشویش نه دی، خو لیکن د عامې روغتیا وزارت کې سونه د نظارت لاندې نیولې دي او په ټولو منطقو کې ټول زموږ اوسه وسایتونه چې دي یعنی مهمونه دي اوسه وه ټولو ته هدایت ورکړل شوي دي چې دا رپورټونه موږ ته په هفتهوار شکل باندې راکوي او ورته ګورو چې که چېرته میلان لږ هم زیات شوی وي هلته موږ سمپلې راخلو چې نورمال شکل باندې روانې تر اوسه پورې قابل د تشویش نه د انسانانو دپاره ده.
دا کوم واقعات چې رامنځته شوي دا څه ښیي چې دغه وایرس په افغانستان کې دا د زیاتېدو په حال کې دی که نه لا هم نورمال بڼه لري؟
دا کوم وایرس چې په مرغانو کې ثبت شوی دی تر اوسه پورې په انسانانو کې خوشبختانه نه دی ثبت شوی او سرایت یې هم چنان د انسانانو ته چې د نورو دنیا کې موږ وکتل او د نورو دنیا کې چې دا وایرس هم شته دی په ځینې ملکونو کې نو انسانانو ته سرایت د دې وایرس د ایچ 5 په شکل چې کم یو دی دا کم دی. لیکن زمونږ چې په نورمال زکام دی چې هغه کې موږ ایچ 1 ان یو او د ایچ 3 او ان نه قسمه وایرس ته چې نه هاتیا واقع په کې موږ کتلې چې په نورمال شکل په نورو کلونو کې هم چنان پام دې مقدار باندې واقعات وسی.
په افغانستان کې د مرغانو د انفلونزا د پیښو د تثبیت او تایید په اړه مو د امریکا د وزارت د نظارت او معلوماتو د برخې د رئیس ډاکټر عطا الله سیدزی څرګندونه واوریده.
لشکرګاشر او جن نور ورسوالي
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وای
خپل خلاط کې د کوچنګ ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وای
په بل په چیر اګام او چین ولسوالي
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګپورټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انار او حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
د نړۍ خبرونو او مطبوعاتو د افغانستان په خاص ډول په کابل کې پر انټر کانټیننټل هوټل د ورسی بریټ پړه مقاله او مطالب خبره کړې دي. احمد شیبر د خبرونه او ورسپانه لوستي دي.
د نړۍ د چاپی خبرونو پاملرنه یو ځل بیا د کابل د انټر کانټیننټل پر هوټل دروانی اونې بریټا وشته ده. نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي تر دې هم لري ورسته تحقیقات پیل شول. د ورسپانه په وینا افغان چارواکي هڅه کوي چې پوښتنه چې څنګه شپشتنه یاغیان داسې ځای ته ورغلي چې سخت محافظتي کیشي او څنګه دوی هلته 15 ساعته امنیتي ځواکونو سره جګړه کړي. د کابل پر انټر کانټیننټل هوټل د شنبه پښپه بریټ پیل شو او د اکشن به تر غرمه دوام وکړ. په دې حمله کې د 14 بهرنیانو په ګډون 22 تنه ووشل شول. نیویارک ټایمز لیکي له کابل بلخ خصوصي امنیتي کمپنۍ څخه دقیقې څېړنې پیل شوې دي. د هغه کمپنۍ ده چې د انتقاد ګوته ورته نیول کیږي او د کانټیننټل امنیت پر سپارل شوې وو. د شنبه پښپ چې کله بلیټ پیلې ده د افغانستان د څلور دیشت ولایتونو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي غونډه روانه وه. ورسپانې د همدې وزارت یو کارکونکي زمری همدرد خبره اقتباس کړې ده چې وایي تر بلیټ مخکې په همدې شپه چا د دوی لوازم ونه کتل او یوازې پلاس تلاشي کړل. د همدرد په وینا یوازې په درېمه پوسته کې د دوی وسایل په لاس تلاشي شول ځکه چې ساتونکو ورته ویل چې الکترونیکي وسایل یې سکنرونه کار نه کوي. د بشري حقوقو د څار ډلې پر کانټیننټل تر سره شوی بریټ جنگي جرم ګڼلای دی. دغه بنسټ په اعلامیه کې راغلی دی چې د دې حمله هدف ملکیانو. د بشري حقوقو د څار ډلې یا هیومن رائټس واچ په خبرونه کې راغلی دی هغه کسانو چې د دې بریټ امر ورکړي له جنگي قوانینو څخه سخت سرغړونه کړې ده او د جنگي جرایمو مسول پیژندل کیږي. د غبنسټ همدارس لیکي له دې بریټ د اشکاري چې څنګه د یاغیانو لوري پر ملکیانو بریډونه پوزیتې دودي. د بریتانیا چاپ ډیلی میل رسپانې بیا په کانټیننټل هوټل کې دایني شاهدانو او د میلمنو د خبرو په استناد لیکلي دي چې تر بریټ مخکې حالت امنیتي تدابیر نه وو. شاهدانو د ورسپانې ته ویلي دي چې د دوی د وسایلو تلاشي نه ده شوې، سکنرونو کار نه کاوه او پلاسم برسیرنه تلاشي کېده. ډیلی میل د عزیز تایب په نوم د یو مخابراتي شرکت د کارکونکي خبري راخیستې دي چې وایي تر همدې مخکې چې هوټل ته ننوتم له سکنره تیر نه شوم. د په وینا د سکنر په کوټه کې هیڅ ساتونکی نه و. د ډیلی میل په مطلب کې دا هم لیکل شوی دی چې له کابل بلخ امنیتي کمپنۍ څخه اوس ډېرې پوښتنې کیږي ځکه چې همدغه کمپنۍ د هوټل د امنیت مسؤلیت لاره.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورې. په پکتیکا کې سلو خزو او 200 نارینه ته د شپږو میاشتنیو حرفوي زده کړو رسته د کار وسایل او د فارغېدو سندونه ورکړل شول. یا د خزو انجنونو نارینه د خیاطۍ ګلدوزین الدوانی ترکانې برېښنا موټر سایکلون ترمیم او د تلیفون جوړونې په وو برخو کې زده کړې کړې دي. نجیب الله الخیل په ریپورت لري.
هغه کسان چې کسب او کمال نه لري نورو ته اړوي، خو که چیرې کار او کسب حاصل کړي نو نه یوازې دا چې پر ځان به بسیاوي بلکې نورو خلکو سره هم مرسته کولای شي. یاد سرګندونې د دوشنبه په ورځ پکتیکا والی محمد الیاس وحدت د کار او ټولنیزو چارو د ادارې په چوکاټ کې د حرفوي زده کړو له شپږ میاشتنۍ دورې څخه د سلو ښځو او 200 نارینهوو د فراغت په مراسمو کې وکړې. الیاس وحدت فارغانو ته وویل د کسب په زده کولو سره مو لاسونه په سرو زرو بدل شول، خو د کسب څنګه د زده کړو د حاصلولو لپاره هم کوخخ کوي.
تاسو لاسونه اوس په سرو زرو بدل شول، خو یوه هیله به مې داوي چې یو خو تاسو د دې کاروبار ترڅنګ تعلیم وکړئ، تعلیم ما پرېږدئ چې په راتلونکي کې تاسو بیا بې سواده یا کم سواده نه وئ. تاسو باید د غرونو غوندې همتونه ولرئ. تاسو باید ځانونه د لیسې فارغ کړئ، له پوهنتونه فارغ کړئ، له انسټیټیوټه فارغ کړئ.
د پکتیکا د کار او ټولنیزو چارو رئیس غلام رحمان همدرد ویل یاد پروګرام د ملي پیوستون د پرمختیايي پروګرام په چوکاټ کې د شپږ نوي لک افغانۍ په لګښت د 300 نارینه او ښځینه لپاره پلی شو.
په دې پروژه کې وو ډول هیر پیل، نجاری، خیاطی، نلدوانی، برق، موټر سایکل جوړونه، موبایل جوړونه، په دې برخه کې موږ په 200 ټولګیو کې 300 تنو زده کوونکو
چې 200 تنه نارینه او 100 تنه خزنه وي زده کړی ورکړي.
د هرفوی زده کړو د حاصلون کول ډلې یو تنه میرمن کبرا محمدی وای چې کله زده کړو محرومی دي بیا هم دې ته خوشاله دي چې لک تر لګه یو کسب حاصل کړ.
د پکتیکا خزه چې دي هغه کاند سواد زده کړی زمينه نه درته مسايده خو اوس ډیره خزه چې د شپږ میاشتنی کورس زمينه ورته برابر شواله او هغه په دې کې د خې استاد لکبل خخیاتی زده کړل اوس دوی کولای شي چې په خپل باندې یو بل شاګرد ته زده کړی ورکړي او دوی کولای شي په هغه باندې کلیمو غنډي او د خپل اقتصادي چشتون دي چې کوم دوی لري دا ور باندې حل کی.
بلخوا د چارو کارپوهان کڅه هم د پکتیکا په شان یو لري پروت سرحدي ولایت کې د درو سوتنو په کمیت پر حرفوي زده کړو د خزو او نارینه سمبالول یو خ پر مختک بولی خو زیاتوي چې زرګونه نور داسې خزې او ځوانان شته چې کار او کسب نه لري او به کار ګرځي. هغه له هواد د ځوانانو فرار او پونې شو د رګدو تر ټولو ستر لاملونه همدا د کسب او کار نشتون بولی.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په پاکستان کې پولیس وایي دوی د غلطه زینب انصاری په نوم پر وکلن انجری د جنسی تیری او د هغې د وشلو اصلي مشکوک نیولی دی. د پولیس په وینا نیول شوی کس د وکلن زینب پر قتل سربیره د څو نورو پرله پسې وژنو اصلي عامل هم دی. په دې اړه تفصیل اجمل اندورو.
د پاکستان د پنجاب اعلی وزیر شاباز شریف د سه شنبه په ورځ وویل نیول شوی کس د وکلن زینب په قتل اعتراف کړی او د ده د ډي ان ا نمونې د ماشومې مقتولې پر جسد له موندل شوو نمونو سره یو شان دي. پولیسو تېره اونۍ د دې ماشومې مړی د لاهور ښار ته نږدې په قصور سیمه کې له څلور ورځې نادرکۍ وروسته وموند. ځایي اوسیدونکي وایي دا په دې سیمه کې په تېر یو کال کې دولسمه داسې پیښه ده. د پنجاب اعلی وزیر شاباز شریف چې د رسنیو سره خبرې کولې نیول شوی کس عمران علي یاد کړ چې څلوریش کلن دی. د پاکستان په ځینو رسنیو کې ویل شوی چې نوموړی په مذهبي محافلو کې نعتخواني کوله او بل کوم خاص کار یا دنده یې نه درلوده. د ځایي پولیسو مشر ذوالفقار حمید رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې نیول شوی کس د زینب د کورنۍ له ګاونډیو څخه و. د پولیسو یو چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ویلي تورن کس د څو نورو ماشومانو په وژلو هم اعتراف کړی او پر نوموړي د لږ تر لږه اووه ماشومو نجونو د جنسي تیري او وژلو شک دی. نوموړي ویلي عمران علي د چهارشنبې په ورځ نیولی خو پولیسي تر اعلانولو مخکې د ډي ان ا د نمونو د نتایجو په تمه و. د پنجاب ایالت اعلی وزیر شاباز شریف خبري اعلان ته ویل مخکې لدی چې عمران علي د زینب د قتل په تور ونیول شي امنیتي چارواکو 1055 د ډي ان ا نمونې د زینب له جسد څخه د اخیستل شو نمونو سره پرتله کړې وي. په قصور کې د هغه ورځې په سبا چې د زینب مړی وموندل شو پارېدلو مظاهره چیانو د پولیسو پر ضد مظاهرې وکړې چې په تاوتریخوالي کې دوه کسان ووژل شول. شاباز شریف د لاهور ښار له محکمې وغوښتل چې د وکلن زینب د قاتل عمران علي زر تر زره محاکمه دې یقیني کړي. نوموړي ویلي که قوانین او محاکم اجازه ورکړي دا قاتل باید په عام محضر کې اعدام شي. د رویټرز خبري اژانس وایي په 2018 میلادي کال کې په پاکستان کې هر ورځ په اوسطه توګه د ماشومانو د زورونې لږ تر لږه 11 قضیې ثبت شوې دي.
د ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
دا موټر جوړولو کمپنی اوس په خپل موټرو کې داسې وسایل او آلات نصبوي چې موټر کولای شي په خپل په پارکینګ کې یا په تمځای کې خالی ځای پیدا کړي. په دې اړه لسمت سروانورو
له دې وروسته به په موټرو کې د پارکینګ کېدو لار شوت هم وي. بی ام ډبلیو کمپنی غواړي چې په خپل ټولو نویو موټرو کې داسې وسیله نصب کړي چې په پارکینګونو کې خالی ځای معلوموي. په سترو پارکینګونو کې موټر چلوونکي د ځای په موندلو کې ډیر سرګردانی شي. د جرمنی بی ام ډبلیو د ځای موندونکو وسیلو لستري کمپنی پارک موبایل څخه د پارکینګ موندلو اپلیکیشن اخیستی دی. بی ام ډبلیو چې جرمنیانې بی ام وی بولي غواړي چې په درسته نړۍ کې په خپلو موټرو کې دا اپلیکیشن نصب کړي. دا کمپنۍ باور لري چې د پارکینګ موندلو اپلیکیشن به د دوی د موټرو د خرڅلاو له زیاتېدو سره مرسته وکړي. د بی ام ډبلیو کمپنۍ په وینا په سلو کې ډیرش ترافیک یا ګڼه ګوڼه هغه کسان رامنځته کوي چې په پارکینګونو کې په خالي ځای پسې ګرځي. زی پسترو شارونو کې داستونز لا ډیره ده.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو او راي د خبرونه په دوهمه برخه کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د وایان لدی سرګندونو او روچه خبري ګوچه وای درې ورکونکو د مملکن لپاره د لومړنیو کارونو د پیلودو تر څنګ د دې پروسې د مالی ستونزو د حل ژمنه ورسره شوې ده. د غراس ازادي او اوریدونکو نس پروګرام هم لرو خو اوس د مهمو خبرونو لنډیز. جمهوری ریاست وی د سې شنبه پر اسولس مشر محمد اشرف غنی ته د کابل پر انټر کانټیننټل هوټل د بریټ پړه د چړونو لومړنی راپور وړاندې شو. افغان طالبان وی د دوی پنځو غړیو په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو خبرې کړې دي. د امریکا پوځ وی افغانستان ته د ایلس تندر بولت الوتکو یو ګروپ د غلطه د طالبانو پر ضد د هوایي بریدونو د پیاوړتیا په هدف استولې ده. د افغانستان لپاره د امریکا د مرستو ځانګړي مفتش یا سیګار اداره وی احتمال لري چې د امریکا کانګرس به د دې هیواد دفاع وزارت د افغان امنیتي ځواکونو پر هغو قطعاتو د پیسو له لګولو منع کړي چې له ماشومانو څخه د جنسي استفادې او د بشري حقونو په نورو سرغړونو تورن دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په سوریه کې په هر ډول کیمیاوي برید کې وروستۍ ملامتي د مسکو پر غاړه ده. ټاکل شوی ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ سبا ته د برتانیې او اسرائیل صدر اعظمانو او د سویس او روانډا له جمهور رئیسانو سره د سویزرلند په داوس کې ویني. او د لیبیا په بنغازی ښار کې پرون د یو جماعت مخته په دوه موټر بم چاودنو کې لږ تر لږه 20 کسان ووژل شول. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رای ورکونکو د نوم لیکل لپاره د لومړنیو کارونو د پیلېدو تر څنګ د دې پروسې د مالی ستونزو د حل ژمنه شوې ده. د دې کمیسیون وایان ګلا جان عبدالبدی سیاد نن پرون ازادي راډیو ته ویل د دې پروسې د مالی لګښت ژمنه افغان حکومت مرسته کوونکو هیوادونو او یو نامه کړې ده. خو اکسین یاد انتخاباتو لپاره د مدني ټولنې د شبکې چارواکي وایي د کمیسیون کارونه له خنډ سره مخ دي او فکر نه کوي چې انتخابات به په ټاکلې مودا تر سره شي. تفصیل د ناجی صاحب په ریپورت کې ورو.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون چارواکي وایي د کمیسون کارونه په خټوګه مختزي او د رای ورکونکو د نوملیکنې د بهیر او مالی لګښت په اړه اندېښنې حل شوې دي. دغه کمیسون ویان او کمشنر ګلا جان عبدالبدی سیاد د سې شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل د کمیسون لورې د رای ورکونکو د نوملیکنې لومړني کارونه هم پیل شوې دي.
یک توافقنامه بین کمیسیون مستقل انتخابات و بین یوناما
د انتخابات د خپلواک کمیسیون او نړیوال مرستکونکو یوناما ترمنز یو تړون لاسلیک شو چې د انتخاباتو د رای ورکونکو د نوم لیکنه د بهیر مالی لګښت چې شاوخوا 1.5 میلیون ډالر کیږي د دوی لخوا د 90% لګښتونو د ورکړې ژمنه شوې او 10% د افغان حکومت لخوا ورکول کیږي.
خغلی سیاد ویل چې د راتلونکو لسیجرګي او ولایتي شوراګانو انتخاب د لپاره د رای ورکونکو د نوملیکنې د ثبت کتابونه ډیزاین شوی او ډیر ژر به چاپ شي. د خبرې په داسې حال کې کیږي چې تر اوسه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نوی کمشنر سید حفیظ الله هاشمی د حکومت له لوري دغه کمیسیون ته نه دی معرفي شوی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویاند وایي د نوی کمشنر له معرفي کېدو او د کمشنرانو د شمیر په پوره کېدو سره به دوی د کمیسیون د رئیس مرستیالانو منشي او ویان ټاکلو لپاره داخلي انتخابات سره کړی. د راپورونو لمخې د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو راتلونکو انتخاباتو تر سره کېدو لپاره له 200 میلیونو ډالرو ډېرې بودیجې ته اړتیا ده. د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو لپاره د مالی امکاناتو تر څنګ د یو شمېر ناامنه سیمو د امنیت ټینګښت هغه مسایل دي چې د خلکو او انتخاباتو د سارونکو ادارو اندېښنې راپارولې. له بل پلوه د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو شبکه یا اکسین د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له هلو ځلو هرکلی کوي خو وای چې د انتخاباتو تر سره کېدو لپاره ډیر کارونه پاتې دي چې مخکې له مخکې باید ورته پام وشي. د دغه شبکې رئیس جانداد سپینغر په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
تر اوسه کمیسیون بودیجه مستقیما دوی ته د اختیار کې نه ده ورکول شوی. د دوی په استخدام پروسه تر اوسه لا پاتې ده. په دې ټولو مسایلو په نظر کې نیولو سره دا ښکاري چې موږ آماده نه یو.
د راتلونکي ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو تر سره کېدو ته نږدې شپږ میاشتې پاتې دي. خو انتخاباتو سارونکې ادارې په دې موده کې د انتخاباتو لپاره چمتووالی ستونزمن ګڼي.
د یو
شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنج شنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ونې کې هلې ومني ستاسو د روغتیا په هیله دا ونې متجدره د کندهار ولایت د اوسیدونکو پر ستونزو غور کړی دی او شکایتونه میرا خسته دي او د دوی پښتنې می د کندهار د والی ویان قدرت الله خوشبخت سره شریک کړی دي. ډیر مننه کوم خوشبخت صاحب، د لمرنې اوریدونکو به وارو چې د کندهار ولایت څخه شکایت لري. فساد اړوند دغه بل اوریدونکو به مراخل بیا دواړو ته یو ځای جواب وستان دم د فساد خبرې کې.
السلام علیکم، زه احمد لایم د کندهار ولایت څخه
بله، خوشبخت صاحب دې اواز مو هم اوریدای دی هم د پوسټو څخه شکایت کوي چې بعض وختونه د خلکو څخه پیسې اخلي او ستاسو جواب څه دی؟ دا اوریدونکو ته چې دغه شکایت کوي
اصلاً ته فکر نه کوم چې تاسو څه دي چې ولري تبا نن د ستاسو د دې بری خو په دا کچنه چې لکه دې ویلې لمړی دا ارغسان څخه چې موږ کوم ورور دا خبره وکړه هیڅ په لار کې څنګه نشته هیڅ کې نشته د کوم اکسپل احمالات او خیال کولا اکسپل مواد ان انتقال کی او راي وی هغه کتیل وی هغه هر څه چې خوراکي مواد وی بیس په ټولې خدمتکار دي او او په هر برخه کې دوی د خلکو سره مرسته کوي د هغوی امنیت یې خوندي کړی دی. که بیا هم ستونزه وي د دغه غرونو که مشکل دا چې دوی واقعیت ولري موږ په کندهار ولایت مقام کې د شکایتونو د اورېدلو کمیسیون لرو چې مشري یې کندهار والي کوي. په هغه کې د امنیې قومندانۍ او د ټولو امنیتي ارګانونو او قضایي او عدلي ارګانونو استازي او مسؤلین هلته برخه اخلي او د دوی ستونزې موږ څېړل کېږي هلته او که واقعیت ستونزه
بله ډیره مننه. شونه همدغه موضوع د حوزو د دې مسلو یو شمیر نور ورونو هم دغه سي د حوزو څخه شکایتونه کړي دي، دا به واورو بیا به تاسو جواب بیا پر واخلو.
د کندهار ولایت د ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې ما د نورو څو چارواکو څخه دغه غوښتنه ده چې د میوان په ولسوالۍ کې کې دا د پردا سړک باندې میوان پر شخص سړک باندې کوم پوسټي دي خلک بازار ته د سختو مشکلاتو سره مخامخ دي پر لارې باندې پیسې او نور تکلیفات ورته رسېږي کوم سړي چې د اسلام یا لنګوټه یا زره پرې ایښې وي هغه د موټر راستا کوي د هغه سره سخت ظلم کوي نو زما د نور ټول چارواکو ته دغه غوښتنه ده چې دغه مسله حل کړي وسلام
بھلے السلام علیکم میں کندار ولایت سے نثار سراڑی کرنے والا تھا غشتانہ میں دار ہے چہ کندار کی کمپنی سے جی کلرا موزا برے موزا داخل شہر پولیس جی خلق ضروری دکانداران نشان اخلی پیسے نہ اور کئی کم لیڑی والا والا اڑی کم پوری جی خرچے کم چولے خرچے کم خوراکی تو کی خرچے دے دارا نشان پر آخری پیسے نہ ہو کے کم اور نمانیات تو کی چیز بھائی داس ماشان مخور داس کی پیسے راکا پیسے غشتن جنی ہو کی خود آپ آگا بن گیا ضروری پچکا ہے وہی وجہ لاش رجی جائے نہ تمہ دلی رہا دا کارو نہ روان مسول چراغ سم یا کمانڈانا نو پر سر چھ کم مشران جے دو سم دا غشتن دا سیدا خواران غریبان دور دی یوم نور دی خرچے باقی 200 روپے دی تپاتی گیا دا 200 دا 300 روپے جی دا اسکر جنی خوری نو آگا تبا تاوان راڑی غشتن می دا چ دا خلق اصلاح سے داخل کو سب زور نوک چان و نخوری او کہ بیا مو خوری پیسے وار کی منم
بله خوش بخصب د دو اوریدون کو اوزونو مورد تقریبا ورته استون زبا بیا هم د اوزو ته خدا پولیس خم بله د دې څنګه ما
وی ته ورته د بیا هم وایم چې دا څنګه کوچ نه لري اصلان ته باندې څنګه دوی دا به د حل لپاره د پولیس پولیسو کې د مجازاتو لړۍ استعمال تر مجازات کسان چې د خلکو سره په طریقې کوي هغه پولیس هغه مجازات کوي چې مثالونه یې هم څه او دغه چې د ښار زمن کې او د پولیسو والی کې دغه ډول کړنې اصلا وجود نه لري خو بیا هم زه نه وایم چې ستونزې په نوې ستونزې په وي خو په دومره کچه نه دي بیا هم زه نه وایم چې که دغه ستونزې دي ولري او واقعیت وي دوی دې په دې اړه کندهار ولایت حکام او یا هم امنیت قمانداني ته مراجعه وکړي تر څو ممکن یې واورېدل چې ستونزې به یې ډېر ځل زه مطمئن یم په دا ډول کوم چې دا ستونزې به یې ډېر ځل حل شي او د کوم ورو څه چې د ولسوالۍ څخه مو تاسو کې موږ دا ورول کیږو زه فکر نه کوم چې دا ورول کیږي دوی فقط په تلاشي باندې فکر کوم چې په دې کې به چې څوک چې راځي د ولسوالۍ څخه تاسو ان بلته حالات یو رقم او پر رقم یو کو په تلاشي وان کې نور دورې ته نه دخل کو نه کیږي پولیس همیشه دخل کو په خدمت کې دي مسول هم چې ځواکونه دام داخل کو د تسولون او د دې اولادونو څخه کوم هم چې ځواکونه جوړ کړي هم دا د دې اولادونو د دې ورونو او د دې د فامیل هره کې چې د پولیس وی دی او هم چې ځواکونه راغلي دي دا نه د دې په مثال کې نه د دې خلک چې د دې د کورنۍ او د دې د فامیل هره کې د دې امنیت
بله مننه خوشبخت صاحب یو دوه نور اوریدونکي دي دوی د بیکاری څخه شکایت کوي تر ډیره د دوی دواړو اوازونه په پرله پسې واورو
محمد جلیل عباس خیل کندهار ولایت تاسو ته سلامونه احترامات او نیکی هیله وړاندې کوم او رسول الله سلام دا پیغام د دې موجوده نظام چارواکو ته لرم چې هغه ځوانان چې په کچاکي لارو نور مملکتو ته ځي یا په دښتو کې د شرمخانو خوراک شي او یا په اوبو کې د مایانو خوراک شي د هغو مسؤلیت په ټول دوی په غاړه وي ځکه که چیرې دوی له فساد سره مبارزه وکړي او په خپله له فساد لاس په سر شي نو په خپل هېواد کې به د کار زمینه ورته مساعده شي. السلام علیکم.
زه سرور د کندهار ولایت څخه ستاسو سره په تماس کې یم. دولت نامې هله داده چې اقتصادي وضعیت خاصه پاملرنه وکړي اقتصادي پرمختیاي پروژې په لیکري خلکو ته کاري فرصتونه پیدا کړي ځکه چې په هیواد کې ورځ تر بلې خلک د لوږې سره مخ کیږي. تاسو باور وکړئ نن زه په یو ځکان کې ناسوم تر رانیونکو په کران ډېر د ځکان ته ودرېدل او په دې په کرانه کې داسې خلک وو چې د دوی د څیرې څخه دا څرګندېدل چې هیڅکله یې فکر نه دی کړی. درنوشت.
بله خوش بخت صاحب د دوی اوازونه مو واورېدل ستاسو جواب غواړم پر دې اړه.
دغه وو مشکل خو ټول افغانستان کې وو چې لري اواز کندار کې نه دی د بیکاری کچه افغانستان کې هم یو څه هغه د تشویش وړ موضوع ده چې نور خطر لري. هو په دې اړه د ملي وحدت حکومت او په خاص توګه په کندهار کې ولایتي اداره ډېر جدي هڅې کوي چې څو خلکو ته کاري فرصتونه پیدا کړي او خلکو ته کارونه برابر کړي. په دې اړه د کندهار ولایتي ادارې ډېر کار هم کړی دی. موږ یو مثال ویلی شو چې د کار او ټولنیز چارو آمریت د کار او ریاست د کار په آمریت کې موږ په سلګونو ځوانان خویندې او ورونه په مختلفو برخو کې مسلکي روزلي او ټولنې ته د خدمت په توګه وړاندې کړي دي. هغه ورونه چې کار او کسبي نه وو زده په نجارۍ مستریتوب او خویندې د خامات او ګلدوزي په برخو کې روزل شوي دي او هغوی اوس خپل کار کوي چې د هغوی سره د ځینو موادو مرسته هم شوې ده تر څو هغوی په خپل کار کې استفاده ځینې وکړي. اوس هم ولایتي اداره او په خصوص توګه کندهار والي ډېره هڅه کوي او په دې اړه د مرکزي حکومت سره هم خبرې کړي دي. د بهرنیو ماشومو استاد سره هم په دې اړه دوی خبرې کړي دي او لا هم اوس سره په خبرو بوخت دي تر څو دلته داسې پروژې عملي شي تر څو خلکو ته کار زمینه برابره شي او خلک په کار وګمارل شي. نو موږ هڅه کوو خو تر ډېره پورې دلته خلکو ته دی تر د افغانستان په نورو هغه ولایتونو کې دلته خلکو ته د کار زمینه برابره ده. خلک دلته کار کوي او زموږ د دغه ورن څخه چې اوس دوی بیکار دي غوښتنه مو دا ده چې افغان ځواکونه لیکو ته راشي او دلته دغه لیکو کې خپل ځانونه شامل کړي. له یوې خوا به یې هېواد ته خدمات کړي او له بلې خوا به دوی ته د کار زمینه برابره شوي. خو که هم په ملکي برخه کې ولایتي اداره هڅه کوي تر څو دوی ته د مختلفو لارو د کار زمینه برابره کړي.
بله ډېره مننه کوم. دغه بل اوریدونکو به راوخو. بله
بله السلام علیکم. نیاز محمد احمدی را شایسته کندهار نه اړیکه نیولې ده. ګران ورور، زموږ په سیمه کې مکتبونه نشته. موږ غواړو چې زموږ په سیمه کې مکتبونه جوړ شي او زموږ ټول ماشومان به سواد باید لویان نشي. باید موږ ته مکتبونه جوړ شي او سرکونه او کلینیکونه نشته. دا مشکل ستاسو زموږ په سیمه کې او دا مشکل خاصتا په میوان ولسوالۍ کې دی. ډېره مننه ستاسو د توجه څخه.
خوشبخت صاحب، دغه بل اوریدونکو به راوخ خود د شکایت به مو ورو بیا به دواړو ته جواب وایست.
د افغانستان دی ولدی او رنجزی ملت په خاطر غواړم د ولادت فریاد یو بار بیا تاسو غوړونو ته ورسوم. د کندهار ولایت ارغستان ولسوالۍ کې د یوې تذکرې په سر 800 پاکستانی کالداري اخیستل کیږي. مظلوم او دربدر ملت مخکې د دې سهار تر ماښامه د ورځې روزانه د تذکرې لاسته راوړلو لپاره کوي. 800 کالداري وګټي بیا چارواکو ته ورکي او یو جل تذکره لاسته راوړي. خلک په شخصي ملکیت مځکو باندې آبادي نشي کولای. ولې چې حکومت شل دېرش یا 500 افغانۍ په غواړي. د انارو باغونه چې یو یا تر تل په 500 یا کالدارو باندې رانیسي او باغونه اوبه کوي، هغه دولتي چارواکي لانجران ورته راولي. د باغ مالک یا باغوان تاجر بې عزته او وټه کوي. بیا باغ ته داخل شي، د انارو په شکولو شروع او د لانجرانو بادۍ ډکې کړي. سهار یې بیا مارکیټ ته استوي او خرڅوي. مخالف ځواکونه په 15 کیلومتر کې قرار لري. دوی دغه نشي کولای چې ور ووځي. د خلکو عزت او ناموس په امن نه دی پاتې. د خدای په خاطر د دغه مظلوم ملت فریاد څوک اوري؟ په چا باندې وژاړي او څوک یې غور کوي؟ والسلام.
بله دغه دوه ورن ته که تاسو جواب وایست.
زه پر ستوندی په برخه کې بالکل مشکل دي. روز مشکل شمیر وسالي کې د ستونزو د شونګي د کمښت سره مو مخ یو تل د شونګي یو کمښت یم. موږ په نسبي وسالي کې په ټول کې هلته شونګي سره د شونګي یو هیڅ مشکل نشته. بعضی مشکل چې موږ لرو هغه د کامیرونو دی. او دلته ولایتي اداره او د پوهنې ریاست وزارت سره اړیکه کې ده. راتلونکي کال د پاره پلان جوړ کړی دی. نوې شونډي به په یو شمېر ولسوالۍ کې جوړ شي، کامیرونه به جوړ شي او پوهنې ریاست هم د دغه کال د دغه تعلیم کال د پیل بیا تر دغه تعلیم کال تر پای چې موږ ګرمسیر څخه یو کندهار دلته به دوی نوې شونډي پرانیزي. هغه بندي شونډي چې په ولسوالۍ کې هغه به پرانیزي. او دغه همدا اوس د پرتون ریاست یو یو کمپاین روان دي ټول شوونځي ته پرشن او کوي او سیمه تخته ور کوي د دغه سم ترال ته دیني شوونځي مخه چې دغه سم دي ان شاء الله حل دې کتابونو سم دي لمخ کې حل شوی ده او لا هم دي کوشش کوي چې دغه سم دي حل کړي په پاتې سو د پاسپورت پر اساس کې دا خبره هیڅ قابل د قبول نه ده قیامت معلوم دی د پاسپورت دغه قیامت څخه یو افغانۍ نه څوک والا بده اخیستلی شي او نه دلته د رشوت لپاره لار جوړیږي دلته د فساد لپاره لار نه جوړیږي یو سړی دی هلته هغه خپل بایومیټریک کوي خپله تذکره به یې تایید کړې وي او بایومیټریک وکړي بانک کې پیسې په بانک کې تحویلی وي نو بیا ستونزه اصلا پیسې نه بیخي په دغه ځای کې دغه یو
بله ډیر مننه کوم غو اخري ورور به موخلو چې شکایت د کډوالو برخه کې لري نو د دې ستونزې په پلاورو
بله السلام علیکم زه به شولې کوټ لسوالي وسیدون چم په حاله د کندهار ته ساتره په تماس کېم زما پیغام ده دی چې موږ ته جدي ته خیمه راکول سي موږ د جنگو سره غلي یو کډی مال ته فاتې دی د غي خالد بلا سدي په شر غلي موږ ته خیمه راکې حکومت موږ ته د سرپنا ځین نه لرو یو کندواله موږ ته پیدا کیږي موږ د حکومت سره د هله د چ په دغه مجرو باندې سر وګرځي یو د سرپنا ځای ور پیدا کی او د خوراکي توکو او کاروبار برابر کی و سلام
بله خوشبخت د دې ستونزه مو اوریدل ستاسو جواب څه دی
من د دې ستونزه مو بالکل وخت له دغه کندهار ته د روسي کې خورا ډیر کډوال راغلي دي او هغه د هلمند څخه راغلي دي د روزګان څخه او زابل څخه او دلته موږ ولایتي ادارې او مرستندوی موساتو خورا ډیر مرستې د دغه کډوالو سره کړې دي او لا هم کوي او سره کتا سو مطبوعاتو ګورئ موږ دلته دا خبرونه چې دوی نه شرکت دي موږ په هر غونی کې د زیات شمیر انکدټون چې موږ د پخوانی کې د څنګهونو کورنۍ کډوالو سره د مختلفو ادارو لخوا مرستې کیږي د موږ د کډوالو چارو ریاست لخوا سره مرستې کیږي د طبي چې په وړاندې د مبارزې ریاست لخوا سره مرستې کیږي دا څنګه وجود په ونري خو موږ هم لا دغه تیرونه کې والد یو کمیټا د استراري کمیټې کې ټول مرستندوی ادارو او زموږ د کډوالو چارو ریاست او د طبي پیښورانې مبارزې ریاست ته هدایت وکړ چې دوی پرامه د ګیونیټ او په داسې کومه طبي پیښه راځي او سره مرسته وکړي
بله د کندهار د والیوان قدرت الله خوشبخت بیا هم مننه کوم چې زموږ پروګرام ته راغلي او د اوریدونکو پوښتنو ځواب کړې مننه
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو د کندهار د خلکو شکایتونه مو اوریدل اوس به له تبصرې پرته ستاسو نور ستونزې هم واورو.
هلو سلام علیکم زمانه مې سمطولاده د ټل د تربنا د مهاجرت ژوند تیروم. نو د آزادۍ راتو ته ډېر سلامونه هم سي د موږ پیغامونه نشر کوي. او زه په مشرانو جرګې باندې غکوم په ځل هدي مسلم یار باندې صاحب باندې زه غکوم چې د پارلمان غونډې تیر وطن او نکي مونږ افغانان یو دا افغان کلمه په تذکرہ کې لیکل شي کنه دا ضروري دا ولیکل چې کنده ونه لیکل شو مونږ مهاجرونو په پاکستان کې مرکبوري واخلو په افغانستان ته بایکاټ اعلان کو دا کلمه کومه نه ګرځي دا د اسلام کلمه دا ضروري مونږ هویت اصلي افغان یو او کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه دا ضرور من مسلمان ده لیکل کیږي ضرور ده لیکل کیږي والسلام
الو السلام علیکم زه اسد الله زمي د غزنی ولایت څخه در سره په اړیکه کې ما د غزنی په ولایت کې ډیر سخت د امنی ده ډیر سخت بدالت د مسلمان پنتونو ته تلای شي او نه متعلمین مکتب ته لا تاسو ازادي رادیو کارکونکو لوړ پرو چارواکو نو مدا خوښ ده چې زموږ غاکټر لوړ مقامات ورسوي ډیر سخت بدالي د طالبان د غزنی شاوخوا نږدې ساحو ته راغلي دي خلک نه پرېږدي چې هر مشکلات یې بس دا غوښ تاسو ته وایو تاسو مو غاکټر لوړ مقامات ورسوي السلام علیکم
السلام علیکم زه د امیر ازو پرکوم ته سلام مونږ یې کړل نو زه د نوو سیم د فرماش ته ولا سره د پاره د ملت خبر کوم په دې سره د خدای په ریاض د قران نور نه تر یو څو او خو مشران پر ورسول
زموږ ګورماش پښتنو کار یې را خراب کړ، زموږ کور تباه او برباد شو، زموږ کوچنیان مشاسرې، زموږ ورنداګانې، زموږ خوند مندې په ورځ په هفته کښې شل شیطان کېږي، زموږ مومنان شیطان کېږي. د دې دا درې میاشتې کېږي چې د ګورماش ولسوالۍ سکوت کړی دی، او په یو متر پنځوس متره کښې فاصله سره لري. دغه ملي اردو دا حکومت نس کولی شوی چې دغه ولسوالي ونیسي، نه ورځي او شپه ورځ زموږ پر ولسونه تران شوي دي. وګوره ژمی را روان دی او په جرګو کښې شپې تېرو، او مومنان د یخ مري او د ناروغۍ مري. موږ د ډېرو سختو حالاتو سره مخ یو، په لحاظ د خدای چې دغه خپل ولسوالي دي یا ونیسي، یا دې زموږ غم وخوري چې موږ کوچ وکړو، ژمی سو هېڅ ځای مو ګزاره نه کېږي. د شپې توپونه وهوانونه را ته کش، طالبان مو هم ولي، عام دولت مو هم ولي، تباه او بربادې کړو. زموږ غږ د یو ځای ورسوئ، په لحاظ د خدای، په لحاظ د قرآن ګران اکا حکومت سو حقایقه نه شو کولی چې ته خپل ولسوالي ونیسي. نو ته ملت غم خو وخوره، په لحاظ د خدای وسلامازادي راو. یو جهان مننه چې دا زموږ غږ د یو ځای رسي، او زموږ ژړا د یو ځای رسي. د خدای په امان وسلام.
السلام علیکم، وسات تانا یم له پکتیا څمکنیو څخه. دلته په څمکنیو کې دوه او درې ورځې مخکې یو دیوانډۍ محصول و چې زرګونه لکه تاوان یې کړی و، د خپل تاوان له کبله وتښتېده. نو هغه بې وزله هلک چې له سره یې روپۍ جمع کولې، هغه یې له خاورو سره خاورې کړ. زه دې پکتیا ولي څخه غوښتنه کوم چې د یو دولتي بانک څنګه څمکنیو ولسوالۍ ته راوړي، هغه خلک چې څوک وغواړي پیسې جمع کړي نو په بینک کښې به یې جمع کړي. نو داسې پېښې او د داسې ستونزو شاهدان به نه اوسو. له ده څخه هیله کوم چې دغه کار ژر تر ژره عملي کړي.
السلام علیکم، زه د فراه د ولایت څخه د سه په تماس کښې یم. نوم به درته وانخلم، د نامه څخه به ډډه وکړو. دلته دا پوډریان چې دي وروره، دغه شاکیان چې دي، بېخي به دره ته ډېر شوي دي. حکومت خپله ورسره لاس دی، حکومت هم پیسې ورکوي. اوس بیا ته څه مخکې سې به د پلار ور راول ډم په سره بس کوډ لاسه جوړه کړې خپله. دغه پولیس چې دي، هغه قومندان دا پوسې چې دي، اوس یې خپله خرڅوي بالا پوډریان یې پر روان دي. نو دوی پېخورې خرڅوي، په ازار باندې دوی خرڅوي. دا نشته چې سړی مخنیوی وکړي، سړی ورته ووایي وروره ډېر سره موږ ډېر په ازار تکلاګانې کېږي، صابونه سره خرابېږي. دغه ساکیان باید چې ورک شي، خپله حکومت یې خرڅوي، نو دا نورو ته خبر موږ وکړو. ما دا ما پیغام خپور کړې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم قدرتلانېما دا پیغام دی چارواکو ته. دا موږ کله دې سړک چې دي ډېر وخت کېږي راغلي چې نن جوړېږي، نن جوړېږي. دا ولې نه جوړېږي؟ دا سړک باید چې جوړ شي، دا فشار ته نږدې ځای دی، باید چې جوړ شي. دا شار ته ډېر نږدې پروت دی، دغه سړک نه جوړ نه جوړ شوی دي. مینې ول فکر نه کوي، پیسې څه وار راغلي دي سره غنا کښې یا بلې خوا ته پیسې غواړي. باید چې دا سړک ډېر شار ته نږدې پرې خبرور دا تخیري تاریخي ځای دی. او بل ما والي سره دا پوښتنه لږ
دلته په څمکنیو کښې ډېر شمېر غله پیدا شوي دي، او موټر ورسره څنګ کښې انسانان هم داسې نور جنایتونه هم سره کوي. خو دلته تر اوسه پورې دولت د دوی په اړه کوم جدي عکس العمل نه ده ښودلی. که دا شی دولت چوپ پاتې شي، نو بدبختي به دا وي، راتلونکی نسل او راتلونکي خلک به د دوی د خاطرې او ستومانو. السلام.
وعلیکم سلام وروره، ستا شکایت مو واورېدی. هیله ده چې چارواکي هم ستاسو او هم د نورو ټولو دوستانو ستونزو ته توجه وکړي. مخکې تر دې چې د خدای پاماني وکړو، دا یادونه کوم چې دا خبرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو درغلو ټلیفوني اړیکو پر اساس جوړیږي. که په خپلو سیمو کې نورې ستونزې هم لرئ، نو ازادي راډیو ته زنګ وهئ او خپل پیغامونه راته پرېږدئ. له خپل همکار طاهر روشان څخه مننه کوم چې د دغو پیغامونو په تنظیم کې مرسته راسره کوي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس، له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.